بدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی زه عصمت څاروان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروم د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان د خپل لوبډلې د بیټینګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عربی اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همداراز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. تاکل شویده چه یونس او عمرگل پا متحده عربی اماراتو که افغانستان ده کرکت له ملی لوبدلی سره ده روزنی پا کمپ که یوزای شید. نن یک شنبه ده پاکستان پا پارلمان که ده صدری اعظم عمران خان ده سلب اعتماد که دوله پار رای اخیستل کیشی. عمران خان بیگا ده کابینه ده وزیرانو او گوندی ملگرو پی وقونده که امریکا او خپل داخلی مخالفان تورن کل چه ده لیریکولو لپاره ده سیسه جوره کرده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافی رای دي. خو عمران خان تیره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول شوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی ایریپین، بوخا، هوستومل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګر څخه آزاده شوې ده. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین پلاوی مشر دیوید آراخامیا پرون شنبه په یوه مرکه کې وویل شایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی. نن یک شنبه ده د 401 د حمل 401 او د میلادي 2022م د اپریل 3مه ده. د خبرونه ز عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 300,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي، چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ، خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړپوړي چارواکي سره لیدلی دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې یې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخت اړتیا لري، مرستې مه کموي.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه و لیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیات خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیايي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوند د کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیرو جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښې کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور سوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه سوې ده. د سیمې یو اوسېدونکي سید ولي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ OPD، X-ray، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
ټوله مکمل تخریب سوی دي. دغه دیوالونه شان چې نړېدلي دي دا طالبانو پټاو کړي دي. د جنگ په دغه فجی کې مخکې چارواک گزاره کول، خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شي ده چې دغه جوړ کې ترنکوټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې یو غواړي چې روغتون ته مړاله ترسو. دغه شفاخانه ته دلته څو ډاکټرانو کار کولی، و ښځینه هم و مردانه هم و. دلته تقریبا شپږ و ښځو کار کولی یا و اتولس کار کولی.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي.
دغه یاریانو چې موږ خوشحاله په دغه چې جوړې چې هغه چور شوله، خو پوستې پکښې نو بالا خو نو دی په بل څوک نه و پکې خدای سره چور کړ.
دا چې په تېرو جګړو کې په اورزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو څه موده وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په یو لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسیږي، نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ د څلورمه سیر موږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې چې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي، هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کېږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کېږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت چې دی د اوس حکومت نه چا وکښته درېدلې نه چا ته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کروندګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوي وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړي شي، اصلاح شي، تخمونه باید ورکړي شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر زیولحق بیا له خپل خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
موږ غواړو د دولت نه چې موږ ته زمينه برابره کړي، موږ د کارانو ته دوايا نو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتستو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې ل خپل ژبني نتیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یو مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10,000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسېدلي 100,000 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیونی مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دم ګړی څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیري. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د ده د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور مخکې له مخکې بی اساسه بللی او د عمران خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا
تر هغو چې وروستی توپ نه وي اچول شوی د لوبې فیصله نشي کېدی، نو په هیڅ صورت زړه ته دا مه اچوئ چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دې کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی. د خان تر دې بیګانیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دا هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه
ಕಂಡ ಕಣಂ ಬಹಮ
سنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزیمه وا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریب داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مخواڑا دسرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریب داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سماڈی را غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
چھیدر کو رماز ترگ میرا
ببو سر تا تر ہر چھ میرا بانے سارو مال ساتھ ستا دعا ببو کاش دا خپل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددوس تر گو در بخلے شوئے دید میں ددوس تر گو در بخلے شوئے مورے مورے چھتر گور مستر گ میر نر نر شی مور 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 تزما ہر سب خلاص مکئے تزما دے تزما ببو زما دکئے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی سات چھتر گور سرگ میر نار نار نشی
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
Thank you.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
ده هوا مرغانو وامری ما، ده حال ده وطن راوڑی ما، ده حال ده وطن راوڑی. ککڑی غاڑی جانان پر کوټه سداسي دا دنیا ګټه، سداسي دا دنیا ګټه. بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورټ کرای تیر اشکار سینا ما ګرنج دل چای نا
تا بالتل دا دو بیر مردی زما پرستر بو برا بردی زما پرستر بو برا بردی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی زردی غم یکر
اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
با وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
دے وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن سی پاکی اوبغواڑی وینا وینا دغواڑی چنگا زتان غواڑی نو چنگا 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 زتان غواڑی نو چنگا 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 زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگا
جنگزتا نواری نو جنگا جنگا جنگزتا نواری وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن دکل ملی زل غواری دکل ملی زل او دکل ملی زل غواری دکل ملی زل غواری خیپا کیو بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درناستر په
کتلې خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
سر تو لر سر لے جنے جن ملس کے بم اس کے مسکے کے دلے جنے جن ملس کے بم اس کے مسکے کے دلے جنے خوش پٹولو کیڑوں بے